څلور بجې شوې. احمد شي بده هم دا سجرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې سات د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د پاکستان په خانه سریاسم عمران خان یو رسورس ته لغې چې د پاکستان د احتساب د ملي ادارې لخوا ونیول شو، نن په یوې ځانګړې محکمه کې راڅرګند شو. نوموړي پر ځان د فساد لګول شوي ټول تورنه رد کړل او هغې سیاسي انګیزه وبلله. د عمران خان د محاکمې جریان د تازه تاوتریخوالي پر سر اندېښنو ته په پام سره په محکمه کې نه بلکې د پولیسو په یو مرکز کې چې سخت امنیتي تدابیر یې نیول شوي وو ترسره شول. د جیو تلویزیون د خبر له مخې محکمې عمران خان په غیر قانوني توګه داغو دولتي ډالیو په پلورلو رسمن تورن کړ چې د 2013 او 2022 کلونو ترمنځ سرجازمي په دوره کې د ترلاسه کړې دي. چارواکي وایي د عمران خان شاوخوا زر پلویان په پنجاب ایالت کې وروسته له هغه نیول شوي چې تېره ورځ یې د هغه له نیول کېدو وروسته اعتراضونه وکړل او په لسګونو موټرو او ودانیو ته یې اورونه ورته کړل. له کراچۍ، لاهور او کوټې هم د تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي دي. وړاندې په خپرونه کې د پاکستان په اړه تاسو له تازه جزئیاتو په تفصیل خبرو. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د څلورو نیول شویو خبریالانو د سمدستي خوش کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان ژورنالیستانو مرکز پرون په خوست کې د څلورو رسنیو د مشانو د نیول کېدو خبر ورکړ. د دې مرکز د بیان له مخې د غرغش تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولسرخ راډیو مشر محمد الدین شاخی علي، د چنار راډیو مشر پامیر اندیش او د نن راډیو یو خبریال عبدالرحمن آشنا پر موسیقۍ د بندیز د لګیدلې بندیز د سرغړونې په تور نیول شوي دي. د سی پی جی چې مرکز په نیویارک کې دی له طالبانو غوښتي چې د خبریالانو ځورول او ویرول سمدستي بند کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز هم د دې کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. په خوست کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې دا کسان نیول شوي نه دي، بلکې د ځینو مسایلو د شریکولو لپاره وربلل شوي دي. تاکل شوی دی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې په روانه جون میاشت کې درې یو ورځنۍ سیالي وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې خبر ورکړی چې ملي لوبډله به په جون میاشت کې د دې سیالیو لپاره سریلانکا ته سفر وکړي. دا سیالي د جون په دوهمه، څلورمه او اوومه د سریلانکا په هامبانټو تا ښار کې په پام کې دي. را روانې لوبې به د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د یو ورځنیو لوبو دوهمه لړۍ وي. د فرانسې پارلمان پرون سیشن به یو پریکلیک تصویب کړ چې له اروپایي ټولنې غواړي چې د روسیې د اجیرو وسلوالو ډله واګنر د رسمن تروریستي ډله ونوموي. دغه پریکلیک چې اجرایي نه بلکې سمبولیکه بڼه لري په پارلمان کې په یوه خوله تصویب شو. د دغه پریکلیک تر راه د واکمن ګوند غړي بن جامین حدید وویل د هیله من دی چې دغه اقدام د اروپایي ټولنې وویشت غړي وهڅوي چې واګنر رسمن د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي. هغه پارلمان ته وویل د واګنر غړي چې هر چیرې کار کوي بې ثباتي او تاوتریخوالی خپروي. د راپورونو له مخې روسیې د اوکراین په جګړه کې د واګنر ډلې له وسلوالو کار اخیستی دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د فرانسې له پارلمان څخه مننه کړې او له نورو هیوادونو یې غوښتي چې همدا لاره خپله کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورېدلی شئ. وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټون بلنکن څرګندونه لرو چې د طالبانو له لوري د ښځو پر تعلیم بندیزونه خندلي. په دې تړاو د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هم له طالبانو غوښتي دي چې افراطي تګلارو ته شا کړي. د افغان جنو نظر مهم اخیسته.
څو کم دوه کاله پوره شول چې زموږ ښوونځي لا هم بند دي او لا هم انتظار
اجازه دي نه ورکوي چې دا ملت وځوريږي یا یې له دوی سره کینه لا ډیره شي.
د پاکستان د تازه حالاتو بو خبرو او په هلمند کې د شفتالو حاصلات زیات شوي.
که اول کال مثلا یو درخې یو من میوه نیولې وي، په دوم کال به دوه منه زیاتر پنځه کاله پورې د درختې میوه پورته کېږي، حتی تر شل دېرش منه پورې ځان رسوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړو بندیز د ټولې سیمې نړۍ له دریځ سره په ټکر کې وباله. انټونی بلنکن په واشنگتن کې غونډې ته وویل چې کله طالبانو د افغان نجونو او ښځو پر مخ د پانتون دروازې بندې کړې، د نړۍ ګڼو اسلامي هیوادو او د اسلامي هیوادو عالمانو دا پریکړه وخندله. یو شمېر نجونو په دې ترڅ کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید دوی زده کړو ته پرېږدي او په دې پوه شي که د تعلیم دروازې نه پرانیزي له دوی سره به د دوی د افغان جنو شزو کرکه زیات شي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د جنو او خزو په زده کړو بندیز ته د خبرګونونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د طالبانو دا کړنې د اسلامي نړۍ له دریځ سره په ټکر کې وبللې. ښاغلی بلینکن چې د سې شنبې په ورځ د مئی میاشتې په 9 نیټې په واشنگټن کې د کوچني اختر د نمانځنې په یو پروګرام کې خبرې کولې وویل هغه مهال چې طالبانو د افغان نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې وتړلې د نړۍ ګڼو مسلمانو هیوادونو او د اسلامي نړۍ عالمانو د طالبانو دا پریکړه وغندله. ویل چې قرآن کریم د ښځو او نارینه لپاره د زده کړو مساوي حق ورکوي.
کله چې طالبانو د ښځو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه نو د نړۍ مسلمانو حکومتونو د دوی دا پریکړه وغندله او وی ویل چې د طالبانو دا اقدام غیر انساني او د اسلامي عقایدو سره په ټکر کې دی. د اسلامي نړۍ ګڼو دینی عالمانو هم د اسلامي شریعت په رڼا کې د طالبانو کړنې غندلي او ویلي دي چې قرآن کریم د ښځو او نارینه وو لپاره د زده کړو مساوي حق ورکوي.
طالبانو په افغانستان کې واک ته تر بیا ځلې رسیدو سره سم په ښوونځیو کې د نجونو منځنۍ زده کړې بندې کړې او وروسته یې بیا د پوهنتونونو دروازې هم د دوی په وړاندې وتړلې. که څه هم د طالبانو د حکومت دا پریکړې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې خو دوی خپلې پریکړې بدلې نه کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مئی میاشتې په 10 د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو زده کړې د تل لپاره نه دي بندې کړې. هغه وویل موږ هیڅکله نه دي ویلي چې د ښځو زده کړې ناروا عمل دی بلکې موږ دا ویلي چې د دوی زده کړې به تر بل امر پورې بندې وي. خو یو شمیر افغان زده کوونکي وایي که څه هم د طالبانو امرسانی پای نه لري خو لا هم هیله لري چې په وړاندې به یې ښوونځي پرانیستل شي. د ښوونځیو دوه زده کوونکو علي او فرشتي ازادي راډیو ته وویل
څه کم دوه کاله پوره شول چې زموږ ښوونځي لا هم بند دي او لا هم انتظار کوو چې خلاص شي. الله طالبانو غواړي چې نور زموږ وخت نه ضایع کوي او موږ ته ښوونځیو ته د تګ اجازه راکړي. که څه هم دوی د طرح د جوړېدو خبره کړې وه خو تر اوسه هیڅ نه دي شوي.
د ښوونځیو تړل او بیا ورسره دا نامعقوله دلایل لورای ښکاري چې دوی د ملت ته دوکه ورکوي، د ملت په سترګو کې خاورې اچوي. نو موږ غواړو نور دي دوی د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي او اجازه دي نه ورکوي چې دا ملت وځوريږي یا یې له دوی سره کینه لا ډېره شي.
یو شمیر طالب چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې په یوې طرحې کار روان دی چې له مخې به د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي خو له څه د پاسه شپږ سوه ورځو په تېرېدو د طالبانو حکومت نه خو دغه طرحه له خلکو سره شریکه کړه او نه یې هم خپله دا خبره په عمل کې ثابته کړه. د طالبانو حکومت د زده کړو تر څنګ په افغان میرمنو د کار په برخه کې هم محدودیتونه لګولي چې لامل یې په دې هیواد کې زرګونه میرمنې بیکاره شوي او د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د ښځو ترمنځ فقر او بېوزلي اوج ته رسیدلې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د طالبانو له لوري د نجونو پر تعلیم بندیز د اسلامي نړۍ له دریځ سره په ټکر کې وباله. بل لور ته چین نن پر طالبانو غږ وکړ چې په خپلو دې افراطي تګلارو کې چې ښځې له زده کړو بې برخې کړي او له عامه ژونده یې څنډې ته کړي اصلاحات راولي. پکینګ په ورته وخت کې پر طالبانو غږ کړی دی چې له ترهګرو سره په مبارزه کې نور ثابت ګامونه واخلي. دا خبرې نن د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ ویبین په پکینګ کې د خبري غونډې پر مهال وکړې. ده وویل چې چین هیله مند دی چې په کابل کې سرپرست حکومت جدي ګامونه په سم لوري واخلي چې د نړیوالې ټولنې اعتماد او اعتبار خپل کړي. ښاغلی ویبین زیاته کړه چې نړیواله ټولنه لا هم د افغان سرپرست حکومت په برخه کې ډېرې اندېښنې لري. په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان میرمنو او نجونو د کار، تعلیم او تحصیل بندیز ولې پای ته نه رسي؟ زما همکار محمد خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې له ښځینه فعال خوشبو قریشي څخه کړې ده.
اصلا دا اوسنی وخت بندیزونه چې په خوځو شوي دي لکه دوی صرف اسلام په کې راوړي، حالان چې دلته بله مسله ده او هغه د پوټي پردې تر شا چې کوم سیزونه دي او مونږ ته ښکاره کېږي نو یا هم مونږ هغه ذهن کې لرو چې دغه سیزونه دي او دغه لپاره واز نشو پورته کولای نو دلته بیا زموږ خپله کمزوري ده. دلته دوی د اسلام په نامه یو څه وایي او که چېرې مونږ د مغزر د ښځې ذات وګورو نو په دې کې هیڅ شک نشته چې ښځه د ټولنې نیمه برخه ده. لکه دا اسلام هم دا منلی ده چې ښځه د ټولنې نیمه برخه ده او دوی چې دي د انساني ټولنې هغه بنسټ اصول او رول لري. مونږ هم وایو چې ښځه مور ده، ښځه یو خور ده او په ټولنه کې د نسلونو روزونکې او پالونکې ده، او دا هغه لومړنۍ مدرسه ده چې د انسان شخصیت پکې وده کوي او جوړښت مومي. صرف هغوی غواړي چې مونږ د دوی اصلي هدف همدا ده چې باید پرمختګ ونه کړي، باید ښځې دومره قدر ونه شي چې دوی خپل غږ ولري، خپل هغه کوم حقوق چې لري د هغه لپاره دادخواهي وکړي.
اغلی خوشبو، تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره درلودله، د طالبانو مشخص کوم اهداف دي چې نو غواړي افغان میرمنې د تعلیم او کار ته مخه کړي او دوی مخه نیسي؟ ستاسو په نظر؟
زما په نظر خو مشخص اهداف یې همدایي چې دا کوم نوی نسل چې ده دوی هغه روحیه مات کړي، دته دوی روحیه مات کړي چې دوی د خپل دا چې کوم لري فکر لري او یا هم د خپل وطن د جوړولو لپاره یو کار کوي او څه کوي، دوی هم دا هدف لري چې دا لمانځه یوسي. بل هدف یې که د سیاسي لارښ نه وګورو، دوی داسې بندیزونه لګولي تر څو صبر وکړي چې دوی په رسمیت وپیژني، خلک ملل متحد کړي که نور اسلامي هیوادونه دوی لکه په رسمیت وپیژني. خو زه فکر نه کوم که چیرې دغه بندیزونه همداسې دوام ومومي یو هیواد هم دوی وپیژني.
بله اغلی خوشبو، د طالبانو دغه ډول دریز لکه تاسو چې خبرې کوئ هم اشاره وکړه، د طالبانو دغه ډول دریز راتلونکي نسل ته مشخصا څه پیغام ورکولی شي؟
لکه څرنګه چې په نننی وخت کې دغه دریز سونه دي، که تاسو وګورئ پردی صاحب پخوا چې و جمهوریت وخت کې لکه په یو کور کې لس نفره، او په دې لس نفره کې حداقل پنځه نفر کار کول، کم ونیسه د هغه نه بیخي دوه نفر کار کول. اوس داسې شوي دي چې مثلا ځینې چې دي لکه خپله بېسواده و څه کار نه درلود، د هغه میرمن به یې کار کول یا وظیفه کول او یا هم پوهنتون ته تلل. اوس خو پوهنتونونه هم بندي، هر څه بندي، هغه نارینه هم په کور کې ناست دي. نو یو خو اقتصاد له لوري ډېر لکه شدیده ضربه لګول شوی دي، کم پخوا په کور کې لکه پنځه نفر کار کول اوس یو نفر کار نه کوي. او زمونږ افغاني ټولنه خو ماشاءالله تاسو ته پته ده چې څومره لکه غړي لري، په یو کور کې تقریبا دوالس پنځلس شپاړس غړي په کور کې. نو یو خو اقتصادي شو، بل هغه روحیه مات دی. اوس که چیرې مونږ وایو که نه، نن به مونږ صرف دې ته په تمه یو چې نن به طالبان دا غږ وکړي چې مکتبونه یا پوهنتونونه خلاص شوي او یا هم ښځه کولی شي چې کار وکړي. نن سبا نن سبا نو اوس مونږ د آینده لپاره داسې یو ذهنیت اخیستی چې مونږ هېڅ آینده نه لرو.
مدنی فعال خوشبو قریشی.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
پاکستان ته مخه کوو. په پاکستان کې د پخواني صدر اعظم عمران خان لنیولو وروسته پرون حالات خراب شو او نن هم د ناامنیو راپورونه ورکړل شوي دي. فرانس پرس اژانس وایي چې حکومت اجازه ورکړې ده چې پوځیان په پنجاب ایالت کې ځای پر ځای شي. د دې لپاره چې د پاکستان له حالاتو نور سره خبر شو، داود خټک د مشال رادیو ډیټر په سټوډیو کې را سره دی، له دوی به تازه حال واخلو. خټک صاحب، تازه د امنیت په برخه کې کله لومړی راشو، څه نوي راپورونه دي؟
بالکل، پاکستان په زیاتره خارونو کې او په ځانګړي توګه په پېښور کې، بیا د پېښور سره چې کوم تړلي خارونه دي لکه مردان شو یا ملکان شو، چرته چې دیر پروت دی، سوات پروت دی، نو دغلته حالات داسې خراب دي چې د پاکستان تحریک انصاف پلویان کم چې د عمران خان پلویان دي او زیاتره ځوانان دي، دوی په سړکونو باندې ناستي. پرون خو داسې شوي چې پرون بلوي شوي وې او په سزایونو باندې دي بریدونه کړي وو، حملې کړي وې، زیاتره په پوځي چوڼیو باندې یا پوځي مرکزونو باندې یا چې د حکومت چې کوم بلډینګونه دي په هغې باندې. نن خو خلک ځای په ځای باندې ناستي، خو د هغې باوجود پولیس کوشش کوي چې دي د هغه ځایونه لرې کړي، دا خلک نه لرې کېږي. نو د هغې په نتیجه کې بیا په دې په منځ کې ډزې هم کېږي، په منځ کې پولیس اوښکې بهیونکې ګیس هم په دې باندې وری.
او بخښه، په پېښور کې داسې خبر هم شته چې تایید شوی نه دی چې د ای پی پاکستان ای پی دفتر ته هم ور ورته کړی.
د پاکستان اسوسییټډ پریس اف پاکستان چې کوم دی نو دا د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی دا راپورونه شته دي، خو تر اوسه پورې مونږ سره د دې راپور کوم تصدیق نه دی راغلی. اوس لږ شی به مخکې ما یو ځایی خبریال سره خبرې کولې، نو اغي دا یو خبره وکړه، خو په شخصي توګه باندې دا تاییدول ماته لږ مشکلی. بهرحال د ریډیو پاکستان مخې ته د چاغي چې کوم پاکستان د هغه د ماکی کړي وی اټمی، نو د اغي یو مجسمه الته جوړه دا غه پرته دا اغي تم ور ورته کړل شوی دی. داسې یو څو نور عمارتونه دي چې اغي تم ور ورته کړل شوی دی، او خلک د بالاحصار د کلا مخې ته کم چې د پاکستان د ایف سی ځواک مرکز دی د اغي مخې ته خلک راغون دي. لږ شی به مخکې ما چې خپل خبریال سره خبرې کولې، نو اغي راته وی چې دلته د دواړو خواو نه ډزې وشوي، هوایی ډزې وشوي، او د دې ډزو په نتیجه کې او د اوښکو بیونکو ګیس په نتیجه کې درې کسان تر اوسه پورې مړه شوي دي. دا د پېښور د ټولو لوی هسپتال لیډی ریډینګ د اغي ویاند مشال ریډیو ته ویلي دي چې درې کسان تر اوسه پورې وژل شوي دي، او څه 15 کسان چې دي دا الته زخمیان راوړل
شوي. او دا اوس رویټرز یو بل راپور ورکړی دی چې د روغتون د چارواکو په وینا چې 20 کسان زخمیان شوي دي.
20 یا 15 مونږ ته چې کوم خپل خبریال او وینو هغه 15 یاد کو، خو دا 20 امکان لري چې دا 20 وي.
خټک صاحب، د پاکستان کې مخکې تاسو ویل چې هغه ده مجسمه یې ورانه کړې ده په پېښور کې، له پنجاب هم ځینې ویډیوګانې داسې خبرې شوې دي چې د پوځ ځینې مجسمې ورانې کړې دي. یو الوتکه ولا هغه پرون سوځولې وه، او په کراچۍ کې هم حالات ګډوډ دي.
بالکل همداسې ده، په کراچۍ کې چې ما څه وکتل نو هلته کې موټرې چې کوم شخصي د خلکو موټرې دي یا لارې دي هغه ته ورنه ورته کړل شوي دي، هغه ته نقصان رسول شوی دی. په لاهور کې بیا داسې شوي دي چې خلک د کور کمانډر چې کوم د پوځ یو ستر افسر وی، لوی افسر وی، کور کمانډر، د اغه کور ته خلک ورننوتی دي، او الته ننوتل دا په عام ورځو کې د یو عام سړی لپاره الته ورتلل ډیر زیات ډیر ګران کار دی. زما په فکر دا په تاریخ د پاکستان په تاریخ کې دا په اول ځل باندې کیږي چې د کور کمانډر په کور باندې خلک ورننوزی، مظاهرین ورننوزی، او غیلته شیان د اغزن اوچته یا موټرو ته نقصان رسي یا اغ بلډینګ ته نقصان رسي.
نو غي اغه نه درلودل،
د زب اول
ساتون کی نه درلودل،
ساتون کی وو خو د مزمون د خبريال په وینا اغزن ساتون کی په اغه وخت کې تللی، او دا خلک امداسي ورغلی دي. او
د اکثر اژانسونه دا وایي چې دا هم لمړی ځل دی چې په راولپنډي کې جی ایچ کیو
مخکې لدی وړاندې د پاکستان سیاستوالو به کله کله دا خبره کوله چې مونږ به کدا سی وشي نو مونږ به د جی ایچ کیو نه، یعنی د پوځ چې کوم مرکز دی، جنرال هیډ کوارټرز چې سیشته وي، مونږ به د دې مخې ته مظاهره کوو مخې ته، خو تر اوسه پورې چا د هغه مخې ته هم مظاهره نه ده کړې. احتجاج د هغه مخې ته هم نشي دا اول ځل مانی نه ورغله.
او کوم فکر کړی وي په پنجاب کې، خصوصا په پنجاب کې کله داسې مظاهرې هم په پاکستان کې نوشتي وي چې پاوس پکې وغندل شي او د پاوس په ضد خبرې وشي؟
هغه هغه کې به زه لږ اختلاف وساتم، ځکه چې کله چې دی نواز شریف له واکه لرې کړ نو د نواز شریف پلویانو بیا په یو ټیم کې دا سناری داسې والی وي چې هغه په هغه کې د پاوس په ضد باندې نارې وي، خو هغه په دې سطح باندې هغه نارې نه وي، هغه لږ د دین نرمې نارې وي.
او د پی ټی ایم نارې هم پرون په پنجاب کې،
بالکل د پی ټی ایم چې کوم ناره ده په هغه باندې د پاوس په ضد باندې چې کوم نارې د پی ټی ایم په جلسو کې کله کله وال کیږي، که څه هم پی ټی ایم اوس هغه نارې ډېرې نه وي، یو سر کې چې کله پی ټی ایم راغلی او هغه نارې بدلته وال کیدی، نو هغه نارې اوس ډېر په آزاد مټ باندې په پېښور کې، په پنجاب کې، په پینډې کې، په اسلام آباد کې هغه ټولې نارې وال کیږي چې هغه د پاوس ضد دي.
د هر څه شاته پوځیان دي
په مبینه توګه دغه ناری هم داسې دي چې د هر
څه البته پی ټی ایم ابل ور چې په سواد کې غونډه درلوده، هلته هم همدا ناری بیا تکرارولې او بیا یې ویلې
بالکل
د دې حالاتو شاته پوځیان دي.
بالکل
خټک صاحب، ډیره مننه په راتلونکي خبرونه کې به بیا تاسو ته زحمت درکو چې
د
ازادي راډیو اوریدونکو هم د پاکستان له تازه حالاتو خبر کړي.
ډیره مننه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ا احمد شبرم راز حاضر رو په دې خبرونه کې ستاسو کوربه د پاکستان په ارتباط دا خبر هم لرو چې د پاکستاني روپی ارزښت تر ډالر په وړاندې راښکته شوی دی. د بانک د نرخ په حساب باندې نن شیبه مخکې 290.22 پاکستاني روپی په یو ډالر تبادله کېدلې. البته په آزاد بازار کې په دې حساب باندې 100 کې تر 300 د پاکستاني روپی ارزښت اوښته دی چې تر 300 روپی باید یو ډالر تبادله شي، ځکه چې پرون شاوخوا 230 پاکستاني روپی یو ډالر کېدو. په هغه وخت کې هم راپورونه دا و چې په آزاد بازار کې تر 300 د روپی ارزښت ښکته لوېدلی د ډالر په مقابل کې. راپورونه مرکه او اوریدونکي په هلمند کې سشکل د شفتالو حاصلات زیات شوي دي. د هلمند د کرهنې ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د یوې بهرنۍ مؤسسې په مرسته له شرګا ته نږدې په یو شمېر ولسوالیو کې له بزګرانو سره د پرمختللي زراعت د ترویج په برخه کې همکاري شوې ده چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. نور په دې راپور کې
په هلمند کې د کرنې ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې سشکال د نورو کلونو په پرتله د شفتالو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په هلمند کې د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د سولې بنیاد د کرنیزې موسسې په مرسته د بزګرانو سره د عصري کرنې په برخه کې هڅې پیل کړي دي. دوی وایي د یادې عصري کرنې پر مټ او د دوی په هلو ځلو سره سږکال په دغه ولایت کې د شفتالو په حاصلاتو کې زیاتوالی هم راغلی دی. د هلمند د کرنې ریاست مرستیال مولوی زین الله زاهد دغلته ځایي رسنۍ ته ویلي چې د سولې بنیاد یا آر او پی کرنیزې موسې په همکاري د مرکز لشکرګاه تر څنګ په ناوې نادالي ګرمسیر نهري سراج او یو شمېر نورو ولسوالیو کې پر څه باندې 2000 جریب ځمکه باندې د شفتالو، انګورو، پلم، انځر، انارو او بیلابیلو نورو میوه لرونکو ونو باغونه جوړ کړي دي.
شفتالو کې تقریبا شفتالو سره چې هغه تقریبا 500 جریبه دي، تقریبا 10% ۵۵۰-۶۰% دي چې له زیاتوبه.
زاهد وایي غواړي په راتلونکو کالونو کې د دغه میوه لرونکو باغونو د جوړېدو پروسه د هلمند یو شمېر نورو ولسوالیو ته هم وغځوي. د عتیق الله په نوم د ناوی ولسوالۍ یو ځایي بزګر چې پر خپله 15 جریبه ځمکه د سولې بنیاد په نوم خیریه موسسې په مرسته د شفتالو باغ جوړ کړی وایي دولت یې د دوی حاصلات تر نړیوالو بازارونو ولېږدوي.
کال په تیرېدو سره تر 15 کال شپږ کالو پورې د شفتالو باغ مخپور ته روان دی. د هر کال په تیرېدو سره نسبت تر بل کال حاصل پورته کېږي. که اول کال مثلا یو درخې یو من میوه نیولې وي، په دویم کال به 2 منه زیات تر 15 کالو پورې د درختې میوه پورته کېږي، حتی تر 40 منه پورې ځان رسوي.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د نږدې 70% خلکو اقتصادي پر کرهنه او مالداري پورې تړلی دی.
د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د شاتو د مچیو د فارمونو څښتنان وایي چې تیر ژمی هوا یخه وه چې له دې امله دوی ته زیانونه اوښتي دي. د شاتو مچیو څښتنان له دولتي او غیر دولتي مؤسساتو غواړي چې د مچیو د ساتنې لپاره د ځای جوړونې، د درملو او د غرس د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په شمال ختیځ زون کې د شاتو مچیو روزونکي وایي چې تیر کال د ژمي په موسم کې د یخې څپې له امله دوی ته زیات مالی زیانونه اوښتي دي. په کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کې د شاتو مچیو یو شمېر روزونکي او فارم لرونکي وایي تیر کال د ژمي په موسم کې د هوا یخې څپې له امله د شاتو مچۍ له منځه تللې دي. نجیب الله فرمانی چې د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د شاتو مچیو فارم لري، هغه وایي د شاتو مچیو 200 صندوقونه درلودل، خو د ژمي په موسم کې کابو د 100 صندوقونو مچیو د هوا یخې څپې له امله له لاسه ورکړي دي.
زمبرای مردم نه تنها از ما، از همه فارم
دار ژمي کې نه یوازې ما ته بلکې ټولو فارم لرونکو ته زیان ورسید. کابو 80% د شاتو مچۍ له منځه تللې دي. که څه هم تیر کال د شاتو مچیو روزونکو ښه حاصلات ترلاسه کړي وو، خو فکر نه کوم چې دا سږ کال حاصل به زموږ د تیر کال خساره جبران کړي.
په ورته وخت کې د تخار د ینګی قلعه ولسوالۍ د شاتو مچیو یو فارم لرونکی محمد بشیر هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
که بعد بختونه به اثر برفباری‌های شدید
لبد مرغ تیر کال د سخت ژمی له امله زما د اتل صندوقونو د شاتو مچۍ له منځه ولاړې او سخت متضرر سوم. خو تر اوسه پورې له موږ سره د کرنې ریاست کومه همکاري نه ده کړې. هر کال د پسرلي او خزان په موسمونو کې ما له هر صندوق څخه شل کیلو خالص شات ترلاسه کول.
حمیدالله احمدی د بدخشان د کشم ولسوالۍ اوسېدونکی دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې له لس کالو راهیسې د مچیو روزنې له لارې د خپلې اته کسیزې کورنۍ لګښتونه او اړتیاوې پوره کوي.
به اثر طوفانها و آب و هوای سرد زنبور
تیر کال د ژمي سخت یخنۍ له وجې د شاتو مچۍ و اتیا سلنه له منځه لاړلې. خو تر اوسه پورې د بدخشان د کرنې ادارې له موږ سره کومه مرسته نه ده کړې. موږ له اړوندو چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي.
په کندز کې د شاتو مچیو د ټولنې مسؤول محمد مصطفی هم وایي چې د ژمي سړې هوا د شاتو مچیو روزونکو ته درانه زیانونه اړولي دي.
پار سال خیلی دمی هوا که سرد بود یکان 20-25 روز
که تیر کال د ژمي بې ساري یخنۍ له امله د شاتو مچیو لرونکو سخت زیان ولید. که چا سل صندوق مچۍ درلودې نو اتیا صندوقه یې له منځه ولاړې. اوس د پسرلي موسم دی، وګورو چې موږ د تیر کال زیان جبران کولی سو او که نه.
د نوموړي په وینا د مچیو په یو صندوق کې څه باندې 2000 مچۍ موجود وي او په یو کال کې 2 ځلې له 15 نیولې تر 40 کیلو شات تولیدوي. د معلوماتو له مخې د بغلان، کندز، تخار او بدخشان ولایتونو آب و هوا د شاتو مچیو روزنې او پالنې ته مناسب ده. له همدې کبله په یادو ولایتونو کې د مچیو روزنې ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19-25 مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته د زهرو کاروان 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو د تیر یو کال په ترڅ کې له افغانستان سره د مخدر موادو د مخنیوي لپاره په لسګونو میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د زهرو کاروان په خپرونه کې به دا هم واورئ چې د هغو معتادینو درملنه سخته کیږي چې څو ډوله مخدر په یو وخت استعمالوي. خو اوس د ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي پیغامونه.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم رولخی جوړی خیرت سلامت سی احمد زیم د شکرداری د ولسوالینه وروره په دغه موسم کې د شکرداری ولسوالی د انګورو سیزن ده. انګورو باغونه دلته ډیر زیات دي او انګور اوس په ګل کې دي. دسه تقریبا میاس رستا یو وفات راځي د اتشک په نامو باندې دلته ورته اتشک وایي یا خکستر ورته وایي. د دې انګورو وږي د دسی سی لکه ایریسی په واچي یا خاور وسره ګډ سی دسی تور غونتی مرس کی. د دین خلک ډیر زوريږي. تیر کال چې کوم افات لګیدل یو د ټول شکرداري بلکې د ټول شمالي طرف انګور ډیر تاواني وکړو. نو دا مرض د دوايان استعمالو په سلو کې ډیر سپیسدم کار نه کوي. یا دوايانو کیفیت خراب ده یا د متخصصین نسته چې موږ ته د لارښوونه وکړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه مې چیلی وایم. ازادي راډیو څخه یوازې دغه پوښتنه لرم چې دغه زموږ اواز تر مسلمو په چارواکو پورې ورسي. د هلمند ولایت ته کجکې د ولسوالۍ شبکې ډېرې ضعیفه دي. شبکې کار نه کوي. دا زموږ ږغ تر مسلمو پورې ورسي چې دا زموږ د شبکو ستونزې هوارې. السلام علیکم.
سلامون احترامات می و منی در ادای رادیو ټولو کارکونکو ته خالد اتل یم. د لغمان څخه زما نظر دا ده چې د اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوی کی او چین دې ته وهڅوي د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي تر څو دلته زموږ د هیواد اقتصاد بیا وړی شي او له بله پلوه دلته خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي.
ازادي راډیو څلور ویل ساته اوریدل شي زموږ پرونی په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ دا غو راپورونو متن تاسو لوستلی شئ چې د ورځې په ترڅ کې د ازادي راډیو له لارې خپریږي. همدارس هلته ویډیوي راپورونه هم لرو، هغه هم کتلی شئ. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د پاکستان خواني صدر اعظم عمران خان یو ورځ وروسته له هغې چې د پاکستان د احتساب د ملي ادارې لخوا ونیول شو، نن په یوې ځانګړې محکمه کې راڅرګند شو. د جیو نیوز د خبر له مخې محکمې پخواني صدر اعظم په غیر قانوني توګه د هغو دولتي ډالیو په پلورلو رسمن تورن کړ چې د 2013 او 2022 کلونو ترمنځ د صدر اعظم په دوره کې ترلاسه کړي وې. عمران خان پر ځان د فساد لګول شوي تورونه رد کړي دي او هغې سیاسي انګیزه بللې ده. د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې پنجاب ته پوځان استولی دي چې ځای پر ځای شي چې امنیتي وضعیت کنټرول کړي. همدارس خیبر پښتونخوا ته هم د پوځانو د استولو پریکړه شوې ده. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د څلورو نیول شویو خبریالانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. د افغان ژورنالیستانو مرکز پرون په خوست کې د څلورو رسنیو د مشانو د نیول کېدو خبر ورکړ. د دې مرکز د بیان له مخې د غرغش تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولس شخ راډیو مشر محمد الدین شاخی علي، د چنار راډیو مشر پامیران دیش او د نن راډیو یو خبریال عبدالرحمن آشنا پر موسیقي د لګیدلې بندیز سرغړونې په تور نیول شوي دي. سی پی جی چې مرکز په نیویارک کې د طالبانو غواړي چې د خبریالانو ځورول او ویرول سمدستي بند کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز هم د دې کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. تاکل شوې چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې پر روانه جون میاشت کې درې یو ورځنۍ سیالي وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ په بیان کې خبر ورکړي چې ملي لوبډله به د جون په میاشت کې د دې سیالیو لپاره سریلانکا ته سفر وکړي. کرکټ بورډ وایي دا سیالي د جون په دوهمه، څلورمه او اوومه د سریلانکا پو همبان تو تا شهر کې په پام کې دي. د فرانسې پارلمان پرون سه‌شنبه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له اروپایي ټولنې غواړي چې د روسیې د اجورو وسلوالو ډله واګنر د رسمن تروریستي ډله ونوموي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالر او ډیر لګښت کړی دی.
خارجان سره حکومت کونی کی پاسانی بنی په مشکل سره دی. چوند ټول خارجي حکومت دوی سره دی، دوی که وغوالي رښتیا هم پاسانی سره نسبت مخ کې کلونو ته د منځول شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وای پر یو وخت څو ډول نشې کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
لګیش په خپل ځای کې څه نه چې ما مال اخیستل تر تریاکو تر پودر مو تر شیشې پورې.
د ډاکټر فرید بزګر په نوم د معتادینو د درملنې له یو متخصص سره غږیدل یو چې د نشې موادو په برخه کې څو کتابونه لیکلي دي.
موږ غیر د دینن غو چې مخدرات او ساتي کار کې دغه د پرمبیر مسلکین اشرا درلودل چې شمیرې په سکونو ته رسیږي.
د عادل زمان په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله د ټولنې په غم او ښادۍ کې برخه نه سم اخیستلی. او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
کور سودا خو هر شی کېدای شي. څه شی دی؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د سیګار اداره وایي چې امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 300 میلیونو ډالرو ډیری پیسې لګولې دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په راپور کې راغلي که څه هم امریکا د طالبانو له حکومت سره د نشئی موادو په برخه کې په مستقیم ډول خپلې مرستې درولې دي، خو دا پیسې په غیر مستقیم ډول د کوکنارو د کښت، د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي او عامه پوهاوي په پروګرامونو کې مصرف سوي دي. تحلیلګران وایي چې له نشئی موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په درې میاشتني راپور کې راغلي چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د ملاتړ پروګرام محدود سوی او دوی اوس په دې برخه کې په غیر مستقیم ډول مرستې کوي. په دې راپور کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د جمهوریت له نسکورېدو سره سم خپلې مستقیمې مرستې ودرولې، خو یوازې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې په غیر مستقیم ډول تر 30 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د دې پیسو څخه یې 40 میلیونو ډالره ملګرو ملتونو ته د دې لپاره ورکړي چې د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړي. 10.3 میلیونو ډالر یې په افغانستان کې د تریاکو د قاچاقو د مخنیوي لپاره مصرف کړي او 4.8 میلیونو ډالر یې هم د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د استعمال د زیانونو په برخه کې په عامه پوهاوي لګولې دي. سیګار ویلي چې دا پیسې د طالبان حکومت ته په مستقیم ډول نه دي ورکول سوي او ډیری پروژې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې او دې سازمان د انکشافي ادارو له لارې عملي سوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې مهمه ده، ځکه د نشئی موادو د کښت او تولید په اړه ترلاسه سوي شمیرې کولی سي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکو اقداماتو لوری وټاکي. له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي د نشئی موادو مشترک خطر ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي ډېره سي. ښاغلی ظفر وایي چې پر افغانستان د واکمنۍ ادعا ته په کتو سره د طالبانو حکومت دا مسؤلیت لري چې له نشئی موادو سره د نړیوال امنیت او سولې لپاره د یو لوی خطر په توګه مبارزه وکړي.
خارجان ورسره کومک بنی کی پاسانی بنی په مشکل سره دی، چون د ټول خاورې حاکمیت د دوی سره دی. نو دوی که وغواړي رښتیا هم پاسانی سره نسبت مخکې کلونو ته د منځه وړلی شي، ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو بانډو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته طالبان واخلي او وغواړي چې دا د منځه یوسي، نو ویل هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي.
د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې له خپلو کلنیو مرستو څخه 1.5 میلیونه ډالر کم کړل او له افغانستان سره د ټولو مرستو د رسولو چارې هم ملګرو ملتونو ته وسپارلې، ځکه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت راپور له مخې دوی د کوکنارو ځینې کښتونه ویجاړ کړي او یو شمیر تریاکې هم نیولې دي، خو اوس هم له نشئی موادو سره د مبارزې څرنګوالی پوره نه دی روښانه. تازه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې د ډیری هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د نشئی موادو د تولید د دوام په اړه اندېښنه وښوده، خو د طالبانو حکومت وایي چې د نشئی بوټو د کښت، نشئی موادو د تولید او استعمال په اړه د خپل مشر د فرمان له مخې په بریالیتوب سره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي دوی بریالي سوي چې د روان فصل په درې میاشتو کې نږدې 1000 جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالرو ډیر لګښت کړی دی.
زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې پر یو وخت څو ډوله نشئ کول د ډیرېدو په حال کې دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. ځینې معتادین هم وایي چې په اسانه او منظم ډول د یوه ډول نشئی موادو نه پیدا کېدل معتادین دې ته مجبوروي چې هر ډول نشئی مواد په لاس ورسي استعمالوي. له همدې امله په روغتون کې تر څو ځله بسترې کېدو وروسته بیا هم له دې ډول معتادینو څخه نشه نه پاتې کېږي. معتادین د دې کار علت دا هم بولي چې د نشئی موادو قاچاقونکي د ساکیانو یا خرڅونکو پر لاس بازار ته نوي ډوله نشئی مواد راوړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
سردار ګل د اتو اولادونو پلار دی چې اعتیاد له کندهار څخه تر فراه پورې رسولی دی. دی پر یو وخت څو ډوله نشي کوي او هغه نشي مواد چې دی ډیره اړتیا ورته لري په فراه ولایت کې آسانه ورزانه پیدا کیږي. له همدې امله له خپلې کورنۍ سره یو ځای فراه ته کډه شوی. سردار ګل دوه ځله د معتادینو د درملنې په مرکزونو یو ځل هم د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرېښې ده، خو هغه ګډوډي چې پر یو وخت د څو ډوله نشي موادو د استعمال له امله د ده په ذهن کې پیدا شوې اوس د تل لپاره د نشې پرېښودل ورته ګران شوي دي.
دا پنځلس کاله کېږي چې زه موټاله شوی یم. اول مې فس کوله، بیا په روینوم پسې اختاسولم، نو بیا طالبانو یو شپږ میاشتې بندي کړم په کندهار په مابس کې. نو جوړ شولم، دغه ځای چې رایلاسولم رالم په راته دلته کرا کرا راتللم، اوس بیا فخته شوی یم، بیا موټاله شوی یم.
سردار ګل وی د دې اتیاد د دې سبب شوی چې وسی اولادونه او مېرمنې ته پوره خواړه نه رسیږي، ځکه دی په ورځ کې 500 افغانۍ پیدا کوي چې نیمې کورنۍ ته ورکوي او په پاتې نیمو پیسو نشي مواد رانیسي. د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکی صوفي ضیاالحق وایي ساقیان یې د نشي موادو خرڅوونکي د وخت په تیریدو سره بازار ته نوي ډول نشي مواد راوړي. که معتادین د پخوانیو نشي موادو له لارې نشه نه شي، مجبور دي چې نوي ډول نشي مواد ته مخه کړي.
لدیش به خپل وای کښته نه چې ما ما داسې تتاریا کو تر پودر و تر شیشې پورې دا کار دا که چې په منطقه کې وجود مې نه لري اته مواد مخدر سیر تر کولای شي پر پودر تر کولای شي.
تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې تر ډیره حد هغه نشئی مواد استعمالېدل چې له نشئی بوټو څخه په لاس راځي، لکه تاریاک او چرس. خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په همدې کال د کیمیاوي نشئی موادو تولید هم پیل شو. ډیری هغه معتادین چې پخوا به د تاریاکو یا چرسو نشه کوله، اوس یې د نشئی ګولیو، ښیښې او هیروینو نشو ته مخه کړې ده. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد نومان پوپل وایي چې په پرله پسې او دوامداره ډول نشه کول د دې سبب کیږي چې معتاد له یو ډول نشئی موادو سره عادي شي او نور یې دا مواد خمار نه ماتوي. په دې صورت کې معتاد مجبور دی چې بل ډول نشئی موادو ته مخه کړي.
مقدار که بغلو رفت پس تحمل زویت
کلا چی ده نشهی مواد و اندازه دیره شو ده وجود غم هم ورسره دیریگی. کلا چی ده وجود غم دیر شو معتادین مجبوره کیگی چی ده نشهی مواد و اندازه نور هم دیره کلی. بلا خبره ده بازار ده، پا بازار که ده بخوانی و مواد و زای نوی نشهی مواد نیسی. پا دی صورت که معتاد کوخخ کوی چی ده نشهی مواد و حق و نور و دولونو تا مخه کلی او تجربه کلی چی ساقیان و بازار تراوری بی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو څېړنې ښیي چې د بیا معتاد کېدو یو علت پر یو وخت د څو ډوله نشئی موادو استعمال دی، ځکه دغه ډول وضعیت د معتاد په وجود کې ګډوډي راولي او دا ګډوډي د دې سبب کیږي چې د درملنې بهیر ناکامه شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې ډاکټران وایي پر یو وخت څو ډوله نشئی کول د معتاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوز ما پا گده میلو کو.
رازا پا خواخ که راغلی.
اوهو دا ایرین تا کوای
تا چه غاره چه ما متاد که. پا یو دود چوک نه متادی گی.
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دودی سرای متاد کی گی.
دا بیا چه اویلا
دا خبره می ده ازاده راژیو ده زهر و کاروان پخبرونه که واره ده.
خیر ده پودر ما و حاصی را سره که نه.
نور زمونگ اندیوالی و لاره.
زو لارم تاسه زمان سره سم دخمنی که وی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای سي چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 29 او 25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم ارواپوهان د نشه یي موادو د زیانونو په برخه کې د تعلیمي او درسي کتابونو له نشتوالي څخه سر ټکوي، خو د ډاکټر فرید بزګر په نوم د نشه یي موادو یو متخصص ډاکټر بیا وایي چې په دې برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. دا چې دا کتابونه د ټولنې د کومې طبقې لپاره لیکل شوي، تر دې دمه د نشه یي موادو په مخنیوي کې څومره ګټور او مؤثر دي، او په دې برخه کې نور څومره کار ته اړتیا شته، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ټول یې څومره کتابونه لیکلي دي.
د بده مرغه دقیق نه شم ویلی چې شمېر به څو ته رسېږي، خو په دې ساحه کې د 1996 نه تر 2002 پورې په مختلفو انجیوګانو کې ما کار کړی دی، او کوم نشره چې موږ درلودل هغه د مختلفو طبقو دپاره وو. یوازې په 1996 کې موږ 112 نصابونه د هغو کسانو دپاره چې د احتیاط په ساحه کې کار کوي په دواړو ژبو پښتو او دري باندې ترجمه کړي وو، او هغه اړوندې مؤسسې ته مو ورکړه چې هغه په خپلو ټریننګونو کې دغه نه کار اخلي. موږ د ماشومانو د مکتب د زده کوونکو دپاره، د ټولنې د نورو اقشارو دپاره په مختلف سطحو باندې نشرات درلودل، پوسترونه، لیفلیټونه، مجلې، کتابونه دا نشر کړي دي، ډېر ترجمه کړي، لیکلي مو دي، او دقیق شمېر یې د بده مرغه متنده معلوم.
ټول مو څو کتابونه لیکلي دي او محتوا یې څه ده که یې لږ راته تشریح کړي؟
زیاد کتابونه زیاد فوکس هم په طبي برخه باندې وو، او د ماشومانو برخه زموږ د خپرونو د څانګې اساسي برخه وه چې د ماشومانو دپاره تر 15 میلیونه زیات کتابونه د یندوه ژبو کیسې نشر کړي دي چې په افغانستان کې مو ټول په وړیا شکل توضیح کړي دي. د مخدره ساحه ته که راشمه، نو په دې ساحه کې به موږ په زرهاوو کتابونه په مختلفو سطحو باندې نشر کړي دي چې دا د ټولنو د عامو وګړو دپاره، د مکتب زده کوونکو دپاره په مختلف ډولونو باندې وو. موږ د نجات په نام باندې مجله درلودله چې په هغه کې مسلکي نشرات مو، او دا مو په هغو نشراتو چې فوکس یوازې په مخدراتو او ایچ آی وی باندې وو. بیا په افغانستان کې د مخدراتو ویډس په نام باندې مجله درلودله چې د 2003 نه تر 2009 پورې په منظم شکل نشرېدله، او په هغه کې هم د مخدراتو او د ایډز څخه د مخدراتو ایډز او ایچ آی وی باره کې پوره معلومات وو. او موږ غیر د دې نه چې مخدراتو ساحه کار کې د هغې دپاره ډېر مسلکي نشرات درلودل چې شمېر یې په سلګونو ته رسېږي.
دا کتابونه د ټولنې د کوم پوړ یا طبقې لپاره لیکل شوي دي؟ د عامو خلکو لپاره، د پوهنتون د استادانو لپاره، د احتیاط د برخې د کارپوهانو لپاره، د چا لپاره؟
کوم موږ کتابونه چې نشر کړي دي هغه د ټولنې د مختلفو قشرونو لپاره، د مکتب د زده کوونکو نه نیولې تر مهاجرینو پورې، د ښځو لپاره، د پوهنتون د زده کوونکو لپاره، د ډاکټرانو لپاره، یا طبي پرسونل لپاره، او همدارز هغه چې مشخص په دغه مخدرات په ساحه کې کار کوي د هغو لپاره چاپ کړي او خپاره کړي دي.
آیا دا ارزونه مو کړې چې دا کتابونه څومره مؤثر او ګټور تمام شوي دي؟
له بده مرغه کوم سیستم موږ نه درلود چې خپل ارزیابي وکړو، خو د کتابونو د اخیستو تقاضا د مختلف ارګانونو د خوانه، د مختلف مکتبونو د خوانه، دا ثبتوي چې دا مؤثر و، او ټول خلکو ته خیر تاسې دا غوښتنه په ټولنه کې عامه وه، او دغه یو غیر مستقیم دغه د ارزونه ده، او دا چې څومره تاثیرات یې کړي هغه څوک نشي ویلی، ځکه نشراتي برخه کې د دې تاثیرات تاسې نشي کتلی چې په څه شکل باندې تاثیر کوي، ځکه تاسې آګاهي ورکوئ یا ټریننګ ورکوئ یا نور. نو موږ د کتابونه چې موږ مسلکیانو دپاره د مخدراتو د په ساحه کې کار کوونکو دپاره ترجمه کړي دي او خپاره کړي دي، هغه ویلی شو چې د هغې مسلک کې بدلون راغلی دی، خو په غیر مسلکي کار کوي اوس یې په هماغه برخورد دی د متدینو سره په مسلکي شکل باندې، خو په عامه پوهاوي کې دغه له بده مرغه دغه تاثیرات موږ نه شو ارزونه کولی.
تاسو خو د متدینو د درملنې او عامه پوهاوي په برخو کې ډیر کار کړی دی، څومره اړتیا لیدل کیږي چې دغه ډول کتابونه د مکتب په نصاب کې شامل کړل شي؟
لبد مرغه د پخوانی دولت هم د لومړیتوب نه درلوده، د دې راحت سره سره موږ ونه کولای شو چې دولت په دې قانې کې چې د مخدرات آگاهي، مخدرات د مخنیوي په اړه کې به قاطع اقدام وکړي. د مخدراتو دګي پروګرام کې یا د مخدراتو عامه پوهاوی کې چیرته د درسي نصاب برخه شي دا به ډېر ښه اقدام وي، خو ډېر احتیاط هم باید ورسره وکړلی شي، ځکه چې په دغه عمر کې خصوصا د 14 نه تر 14 کالو پورې ځوانان ډېر کنجکاوي، نو مواد که چېرته په نصاب کې شاملېږي هغه باید په دې شکل باندې وي چې یوازې د هغوی ته پوهاوی ورکړل شي، لکه نوره نړۍ کې چې او د مخدراتو په باره کې معلومات دي، د هغوی تاثیراتو په باره کې معلومات دي او د هغې ناوړه اغېزې دي، چې دا باید په ګوته شي او د هغې واقف شي څه بد عواقب لري. په دغه شکل کې شي دا یو ضرورت دی او باید وشي.
درنو اورېدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عادل زمان په کابل ښار کې د ژورو څاګانو د کیندلو کاروبار کاوه. دی وایي چې د غم له امله یې نشو ته مخه کړه. عادل زمان چې اوس د برمو کیندلو دکان پرې ایښی زیاتوي، له نشه یانو څخه د غلا وسایل اخلي او په بازار کې یې پلوري چې په دې ډول د خپلو نشو لګښت پوره کړي. دا چې عادل زمان لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د عادل زمان له خولې واورو.
یاره د پلار وفات شو، پلار مې جنازه وکړه په کلي کې، په کور کې مې مور پرک جوړه چا، بیا چې راغلم کور ته چې جګرغونی جګرغونی په دې عمل ولوېدم. په دروازه یې لورې کې زمونږ د برمې کار دی د سګانو، نو په یو وخت کې د چمن باندې ټول پوریان دلته ناست وو. موږ پلار چې ما وفات شو په دوه ورځې دواړه وفات شو، بیا مې جګرغون 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 یوه ورځ د هغه ته راغلم د چمن وزیري ته، یا پولیس ناست وو وای څنګه جګرغون، ما دا جګرغون تراشې ودد وویل، یو ضد مې وویل. هماغه وخت چې راغی لکه اندروبل چې ورکش کې، بیا ورغم ضد مې وویل. تقریبا دولس کاله ووتو چې پنځه کاله مو پوډر استفاده وکړه، بیا مې څوټه شی شروع کړه. مهم هغه یې د غاښونه خلاص کړم او پاسار به مې ټکان راولي، دا ټول زاریات دي. ما په کار یې دا تاثیر وکړ چې روزګار ضعیف شو او کور کې مړه ژوندی دوم کله رنه پاتې شو. او مواد میں نویسی بدن دا تکلیف اور ذہنی ٹینشن وہ بد عمل یا ملین گاٹ آئی کچھ عمل بدل پمال سے بدلے یا ملین گاٹ آپ خوش کبانا جی ہمارے یہاں خوش دے برا اللہ قبل غام ہو یا وہ شاید بل شاید ماں بتنا خوش ماں بیا مارکیٹ تو مارکیٹ میں مجھے خرچہ ہو دتی کی غمی اور گتم بل شاید بل شاید ملین خرچ ہے بلا بڑو بایسکلونه نای موټرسایکلونه دا به مې بل ځای خرڅول هم په دې مند ما دوه بچیان لرم تعلیم کوي، نو دا زوی مې کله ته چې پلاره ته چیرې لاړ شي چې موږ دلته خوشي کې ته لاړ شي ته خو زمونږ پلار وې کاکا وګوره زمن ته راځي وسکینې شپې کوي ته ورک شي، او زه بیا ورته وایم چې بچی زه خو کار کوم روزګار کوم پیسې راوړم بیا لږ مطمئن کړم. ما سره ډېر انډیوالان وو چې بس ملینر دي جرمنی کې دي، څوک په امریکې کې دي، ما نه په عمر کم کم دي او کېدای شي ما نه په عقل کې هم ځای دي، خو هغو داسې وکړ چې ژوند جوړولو ته یې فکر وو، آینده ته یې فکر وو. مستاد شوی نه وای اوس به زم هماغسې بېلبې غوندم، ژوند به موټر به وم، کور به وو، که ژوند وو.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم د یو بزګر زوی دی. د پر خره دوې بوجې بار کړې او خپل کلي ته روان وي چې په لاره کې یې پولیس نیسي. دا چې اسلم ولې پولیسو ونیو، په بوجو یې کې څه دي او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار اسلم بابا چې سکل خ ډیر بارانونه وشو، کدا کوګنار ورسېدل خې ډیرې پیسې برا جوړې کی،
رشتیان چی دیر پیسے برا جوڑی کی سکل اوبه مفتی دی پرو سکل دی تاریا کنیم پیسے پر برما و تیلو ولگی دی
که سکل تاریا کرزان نشی پا دمو پکی کی گیل خیره
خو انشاءاللہ چی سکل بخدای پا کروزی را کی
سلام جان پس لگه
السلام علیکم
و علیکم سلام جانداد ستړی مشی
تم ستړی مشی خیر یوسی
جانداد کاکا ستړی مشی
خیر یوسی وراره تم ستړی مشی
خیر یوسی
سلام جان خدای دې خیر کی څه شي کری
والا بلکه خو ګټه نه کوي ما ول کوکنار به وکرم
یاره دا خود خو فکر کړی دې سکالو به هم ډیر دی زمکه به ډیر خو کوکنارو کی
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو
سلام جانا پزمکه که دغه خشخش کری؟
او دغه خشخش بکی کرم ولی دغه خشخش خراب دی؟
خراب ندی خو دغه خشخش دومره حاصل نور کی؟
دغه خشخش موږ د پرو سکل کوکنارو څخه راټول کړی دی موږ خوتل دغه خشخش کرو
ته دی فیل په غوږ کې ویده بابا اوس له خارج نوی او ډیر ښه خشخش راغلی دی
نو دا نوی خشخش کومې ښېګڼې لري
یا خو تر دې دوه برابره ډیر تریاک کوي او بل نو مرض نه کوي
خا خا دا خو ډیر ښه خشخش دی دا چیرته پیدا کیږي
د نوي کلي حاجي سمد خان خو به پیژنې
او پیژنم یې
حاجي سمد خان دغه ډول خشخش لري دغه یې کاروبار دی
والله دا خو ښه خبره ده زه به هم دغه نوي خشخش وکړم
ښه زه نو ولاړم د خدای په امان
په مخه دې ښه کاکا په مخه دې ښه
اسلامه د جانداد خبره مې خوښه شوه که مونږ هم دا نوي خشخش وکړو ښه به وي ستا څنګه خوښه ده بچې
بیخي مې خوښه ده ما هم اورېدلی چې نوي خشخش ډېر ښه دي
نو ته داسې وکړه چې همدا اوس دستي نوي کلي ته لاړ شه او له حاجي سمد خان څخه دوې بوجې خارجي خشخش راوړه
سمه ده پلاره دا دی ځم
هلکه ته موټر ودروه چې دې ځوان په خره څه بار کړي دي
پر برغو سترګو خو منداسه
هلکه ودرېږه
دا
دی چه شای را بر کردی دی؟
چه شای نشته دی کور سودا ده
کور سودا خوار شای که داشتی چه شای دی؟
خشخاش دی
خشخاش چه که بی؟
پلار می ویل رای اوڑا نپویگم چه اغا چه پری کوی؟
دا دی لکوم دای را اوڑل
لنوی کدی چه خمی را اوڑل
نو تا نای خبر چه خشخاش قاچاق دی؟
چه شای؟ قاچاق؟ خشخاش خونه دی قاچاق
دا خشخاش کری او بیای په تاریاک از موږ ځوانان اخته کوي بیا وای چې خشخاش نه دی قاچاق
نو که قاچاق وای اوس به پاره کوڅه او بازار کې ښکاره نه خرڅېدی
نو په کوڅه او بازار کې خو ډېر غیر قانوني شیان پټ خرڅېږي
قومندان صاحب خشخاش خو موږ تل رانیسو او بیا یې خرڅوو تر اوسه پورې پولیسو څه نه دي راته ویلي
پخواني وختونه تېر شو نور هیڅوک دا کار نشي کولی
ولې اوس څه پېښه شوه
اوس خشخاش هم غیر قانوني او قاچاق بلل کیږي
دا چا ویل چې خشخاش قاچاق دی
قانون وایي قاچاق دی ډېرې خبرې مه کوه
نو خشخاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي
ته یې ما ته راوښیې چېرې ښکاره خرڅېږي
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي
راځه موټر ته در وښیې ته چې لاړ شه د پولیسو اوزې ته ډېرې خبرې مه کوه
نو هغه سړي ته ولې څه نه وایې چې دا خشخاش خرڅوي
راځه هغه سړی به هم ته راوښیې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي
خیر دی قومندان صاحب ما خوشی کوي زه نه وم خبر چې د خشخاش را نیول او خرڅول قاچاق دی بیا به داسې نه کوم
درځه موټر ته در وخیژه ډېرې خبرې مه کوه سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دی ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو همدغه خشخاش د کوکنارو تخم دی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
پیمان پر گناہ نیم خو پینا آور کی گم پر انتو خم وم ننگلیم سبا بیا بخور کی گم زد باد یا وچ پیم پس حراب باخت تیری گم کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزی گم خوز زمپ مخزما کو دری گم اور کی گم چت رنگ جان ورشم یو رنگ بڑے ٹانشم رنگا رنگ رنگی جمان کی شمع شم گڑی گم چھ دمستوب میں پل کے پسا کی او پجام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونو کی پری جہان تیار تیار شی خورشید اندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نہ یری گم نہ نڑی گم چھ دا علم پا جہان کے دو خیار و پاک کے نم ہم ہوئی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندے گم پا فکر مولی ونے شم پا لٹون لٹون شم ستڑے وہ کر داغی لراغلہ.